د ماسپښین ټولس پجې شوې ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي رادیو د دې سات خبرونه ازادي رادیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د ناتو او اروپای ټولنې یو شمیر استازو پرون په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي په اړه مقدماتي غونډه وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي هیله مند دی چې افغان حکومت به د بروکسل په کنفرانس کې د خپلو پراختیایي پروګرامونو مفصل پلان وړاندې کړي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هند او پاکستان غږ کړی چې په خپلو کې خبرې وکړي او د جګړې پر ځای د سولې لاره غوره کړي. بشپړ خبرونه. د ناتو او اروپایي ټولنې یو شمیر استازو پرون په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي په اړه مقدماتي غونډه وکړه. په غونډه کې د افغانستان په اړه پر روان نړیوال کنفرانس کې له کابله د سیاسي ملاتړ د پراخولو پر امکان هم خبرې وشوې. په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه د راتلونکو اونۍ په سه‌شنبه او چهارشنبه ورځو جوړیږي چې ولسمشر اشرف غنی او د اروپایي کمیسیون مشر ډونالد توسک به یې مشري وکړي. افغان او اروپایي چارواکي هیله مند دي چې په دې غونډه کې به له افغانستان سره د مرستو په برخه کې مهمې پریکړې وشي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي دی هیله مند دی چې افغان حکومت به د بروکسل په کنفرانس کې د نړیوالو د قناعت لپاره د پراختیایي پروګرامونو منځمهالی او هدفمند پلان وړاندې کړي. ریچارډ اولسن پرون په واشنگټن کې وویل تمه ده چې په بروکسل کې به له افغانستان سره د نویو مرستو اعلان وشي او مرستندوی هیوادونه به تر 2000 کال په کال کې د 3 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړي. د اولسن په وینا امریکا به له کانګرس څخه مغواړي چې له افغانستان سره مرستې په اوسنۍ اندازه کې یا د ته نږدې وساتي. امریکا د افغانستان په اړه د روان نړیوال کنفرانس له عمده ګډونوالو څخه بلل کیږي. په پام کې ده چې سبا یو ځانګړی کمیسیون د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملی کولو په برخه کې کار پیل کړي. د سولې عالی شورا وایي دا کمیسیون به د حزب اسلامي پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لرې کولو لپاره هم کار پیل کړي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کمیسیون به کابل ته د ښاغلي حکمتیار د ستنېدو امکانات هم برابر کړي. لومړنی کار چې د ملي وحدت حکومت یې ژمنه کړې دا دی چې هغو هیوادونو ته چې د حزب اسلامي پر مشرانو یې بندیزونه لګولي وړاندیز وکړي څو د بندیزونو د لرې کولو بهیر پیل کړي. یو امریکایي مقام چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې امریکا د بندیزونو پر لرې کولو غور ته چمتو ده. د اورزګان ولایت چارواکي وایي طالبانو د اوبو دوه کانالونه بند کړي چې له کبله یې زراعتي محصولات په سلو کې 50 کم شوي دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی الکو ازادۍ راډیو ته وویل د لارو د بندېدو له کبله کروندګر خپل محصولات د خرڅلاو لپاره نورو سیمو ته نشي وړی. دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملو له کبله له څو اونیو راهیسې جګړو زور اخیستی او امنیتي وضعیت ترنګلی شوی. او راپورونه وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د حقانی شبکې یو پیژندل شوی قومندان حاجی یوسف وژل شوی. د دې ولایت د ولی ویندوی عبدالرحمن منګل ازادۍ راډیو ته وویل د حقانی شبکې یو شمیر وسلوالو چې قومندان حاجی یوسف یې مشري کوله پرون د ملاخیلو په کلي کې د حزب اسلامي پر پلویانو حمله وکړه. د دواړو خواوو ترمنځ په دې نښته کې د حقانی شبکې 10 وسلوال وژل شوي او 12 ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن له مسکو سره د سوریې د بحران د حل په ګډو هڅو کې د خبرو کې حاشیه ته شوی. جان کیری د پنځشنبه په ورځ وای وویل دا په دې خاطر چې روسیا او د سوریې حکومتي ځواکونه په حلب کې خپلو هوایی او پوځي حملو ته دوام ورکوي. کیری همداراز څرګنده کړه چې متحد ایالات به د بشار اسد له رژیم سره په جګړو کې ښکیل نشي.
You know, it's easy to be critical of diplomatic effort because it's difficult.
په سیاسي هڅو نیوکه اسانه ده ځکه سخت ده چې ځای څه شی ونیسي. آیا امریکا غواړي چې له سوریې سره جګړه کې ښکیل شي؟ دا هغه څه نه دي چې فکر کوم پیښ به شي. موږ له داعش سره په جګړه کې یو او موږ به په دې جګړه کې بریالي شو، په دې کې شک نه لرم. او موږ ستر پرمختګونه لرلي، خو دا بل ډول دی او توپیر لري چې ځان په مستقیم ډول د سوریې په کورنۍ جګړه کې نه نباسو چې د بشار اسد پر وړاندې دوام لري. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې جان کری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې د حساس وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هند او پاکستان څخه غوښتي دي چې په خپلو خبرو کې مثبت بدلون راولي، څو د کشمیر پر سر د زیاتېدونکي تشدد د پراختیا مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی دا غوښتنه پرون هغه وخت وکړه چې هندي ځواکونو د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې پر وسلوالو جنګیالیو برید وکړ. پاکستان ادعا کوي چې په دې حمله کې هندي ځواکونو د دې هېواد دوه سرتیري وژلي دي، خو هند دا ادعا ردوي او وایي چې تروریستان یې په نښه کړي دي. تاکل شوی چې د اسرائیل پخوانی ولسمشر شیمون پیریز نن خاورو ته وسپارل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د برتانیا شهزاده چارلز او د ځینو نورو هیوادونو مشران به د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي پیریز د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. پوځیانو په بیت المقدس کې د اسرائیلیانو په ملي هدیره مونت هرزل کې کلک امنیتي تدابیر نیولي، لارې یې بندې کړي دي او زرګونه اضافي سرتیري د امنیت د ټینګولو لپاره ګمارلي دي. تمه ده چې د لږ تر لږه اویا هیوادونو استازي به د اسرائیلو د دولت د بنسټي ښودونکي شیمون پیریز مړي ته د درناوي لپاره ورشي. شیمون پیریز ورمه ورځ د 93 کلونو په عمر د دماغي سکتې له کبله مړ شو او مړی یې د پنجشنبې په ورځ د اسرائیلو د پارلمان د ودانۍ مخې ته ایښودل شوی و. د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلنټن هم د هغو کسانو په ډله کې و چې پرون د پیریز د مړي د کتلو لپاره اسرائیلو ته ورسېدل. پیریز له محدودو اسرائیلي سیاستوالو څخه دی چې د اسرائیلي دولت په رامنځته کېدو کې مهمه ونډه درلوده، او له دې کبله هغه ته د اسرائیل د بنسټي ښودونکي او د اسرائیل د پلار لقب ورکول شوی. او وروسته خبر، د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن پرون وویل چې د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل د دې د خوښې سیاسي مشره ده. میرمن کلنټن دا څرګندونې هغه مهال وکړې چې له دې څخه وپوښتل شو چې د نړۍ په کچه کوم سیاسي مشران خوښیږي. میرمن کلنټن په شیکاګو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو غونډه کې وویل د نړۍ ډېر رهبران خوښیږي، چې یو پکې انګلا مرکل ده. د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ له دې مخکې پر میرمن مرکل خورا زیات انتقادونه کړي وو، خو کله چې پرون د ده د خوښې د سیاسي مشر په اړه ترې وپوښتل شول د خپل نظر بدل کړ او ویې ویل انګلا مرکل په رښتیا د نړۍ له سترو رهبرانو څخه ده. خو له دې سره سره ټرمپ زیاته کړه چې دی لا هم د کډوالو په اړه د مرکل له سیاستونو څخه ناراضه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي. د ازادي راډیو د روانې خپرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې د 19 پروګرام ته مخه کړو، بروکسل د غونډې په اړه راپور لرو. د افغانستان د مدني ټولنې ځینې بنسټونه وایي د بروکسل غونډې ته به له یو لړ هغو وړاندیزونو سره ولاړ شي چې د خلکو غوښتنې پکې په پام کې نیول شوي دي. د دې بنسټونو غړي وایي کوم ژمنې چې د بروکسل په غونډه کې له افغان حکومت سره کېږي ټولې به په جدي توګه وڅاري. بلخوا ځینې کارپوهان وایي د افغانستان په چارو کې د مدني ټولنې رول نمایشي بڼه لري. تاکل شوې ده چې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د سیشن بیا چارشنبې په ورځو باندې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي، او همدارس د نړۍ د مهمو مؤسسو په لسکونو کسان د بروکسل غونډې ته رابلل شوي دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
خو حکومت ولی له اداري فساد سره مبارزه، د بشري حقوقو او پتیره د خزو حقوقو او د ماشومانو وضعیت پاملرنه د مدني بنسټونو عمده غوښتنې دي چې د بروکسل غونډه ته بوړان دي شي. د مدني بنسټونو یو شمیر فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل سولې او امنیت ټینګول دوامدار پراختیا او د مدني فعالانو لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کول د مدني بنسټونو نور غوښتنې دي. افغان مرمنو د شبکې یو فعال سمیره حمیدی وای چې د بروکسل غونډې ته په خپل وړاندیزونو کې د خلکو هیله او غوښتنې په پام کې نیولې دي.
به نمایندگی از مردم در نشست بروکسل ما تاکید میکنیم
د خلکو په استازیتوب به د بروکسل په غونډه کې پرخې حکومت ولی د سولې په پروسې سیمه ایز میکانیزم د تروریزم د ځپلو لپاره د نړۍ په ملاتړ او د کډوالو پر موضوع تاکید وکړم.
د مېرمن حمیدی په خبره د بروکسل په غونډه کې به د مدني بنسټونو لږ غړي چې 15 به فعال خزی وي ګډون وکړي. په خاطر دې د ملي اوالي حکومت مشرانو ویلي چې د بروکسل غونډه به د افغانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي او کوم ژمنه چې حکومت په دغه غونډه کې کوي په جدي توګه به وسارل شي. په دې اړه ځینې کارپوهان وایي ځینې ښځې به دغه غونډې ته د شخصي اړیکو په اساس معرفي شي خو کومه رغنده برخه به پکې ونه لري. کارپوهان دا هم وایي دغو بنسټونو د څو کلونو راهیسې د نظام په خوالي کې کومه ونډه نه ده لرلې او له نړۍ څخه د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر په هیواد کې یو لږ ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې کارپوهانو له ډلې بشیر بیژن په دې باور ده چې د بروکسل په غونډه کې به د ځینو ښځو ګډون نمایشي بڼه ولري او د پروژو لپاره به پیسې ترلاسه کړي.
حمایت علاقات معین در داخل دولت، حمایت برخی از
په دولت کې دننه او د ځینو ځانګړو بهرنیو کړیو ملاتړ به د دې سبب شي چې څو تکراری څیرې پکې معرفي شي. حال دا چې دوی په ملي مسایلو کې د ستونزو حل لپاره کوچنی لید هم نه لري. متاسفانه له دوی څخه د ګټو د ترلاسه کولو په مقصد استفاده کیږي.
ښاغلی بیژن وایي د بروکسل غونډې ته باید داسې څیرې ورمعرفي شي چې په رښتینې سره د افغانستان د مدني ټولنې استازیتوب وکړی شي. دی وایي که د دې مرستو لازمه څارنه ونه شي ځینې فرصت طلبه مدني فعالان به د افغانستان پر وړاندې د نړۍ باور کم کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوالې زینب سالک سره د مسعودی نیازی مرکه اوري.
یو لیکوال چې هم شاعر او هم نثر لیکونکی هغه دانش ویلې چې زما شعر ډیر خوښي کنه سر
لاندې کایات او په ادبی باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل د سامیزی په باره کې راته غږیږي. تر دې هر څلومبای د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر د کانګرس له کتابتون څخه د افغانستان اړوند د 1330 پاڼو آثارو برېښنایي زیرمه ترلاسه کړه. د باختر آژانس د خبر له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس کتابتون د افغانستان اړوندو تاریخي، علمي او فرهنګي آثارو د برېښنایي بڼې چمتو کولو درې کلنه پروژه چې د نیویارک د کارنګي کارپوریشن لخوا تمویل شوې وه بشپړه او شاوخوا 1330 پاڼې آثار او اسناد په برېښنایي بڼه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ته وسپارل شول. د متحده ایالاتونو د کانګرس د کتابتون د غړیو په خونه کې په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د کانګرس د کتابتون مشر کارلا هایډین وویل افغانستان بډایه تاریخي میراث لري او موږ ویاړو چې د افغانستان د تاریخي اسنادو او آثارو د یوې برخې په ساتلو کې برخه اخلو او نن یې د افغانستان له خلکو سره شریکوو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د افغانستان د دولت په استازیتوب د نوموړو آثارو د برېښنایي زیرمې له ترلاسه کولو وروسته د نیویارک له کارنګي کارپوریشن او د کانګرس کتابتون له ادارې څخه د دې درانه کار د بشپړولو په خاطر مننه وکړه. وی ویل چې د دې ډول مرستې او لاسته راوړنې د لمانځنې او ستاینې لپاره هیڅ ډول الفاظ نه لري. د کانګرس د کتابتون د افغانستان د آثارو برېښنایي زیرمې به د افغانستان لسو بنسټونو ته چې د هیواد ملي عامه کتابتون د افغانستان ملي آرشیف د افغانستان امریکایي پوهنتون د بدخشانو بامیان بلخ ننګرهار کندهار او هرات پوهنتونونه دي ورکړل شي. دا یادې پروژې کار په 2012 کال کې پیل شوی و او په دې زیرمه کې د افغانستان اړوند هغه کتابونه، نقشې، خطي نسخې، انځورونه، ورځپاڼې او په پښتو، دري، انګلیسي، جرمني، فرانسوي، روسي او اروپایي ژبو هغه آثار چې له 1300 میلادي کال څخه تر 1990 پورې په مختلفو تاریخي دورو پورې اړه لري راټول شوي دي. افغان ادبی بهیر دار واخاد رحمت الله درد یاد غونډه جوړ کړه. پروفیسر رحمت الله درد چې د 2014 میلادي کال د اگست پر 13 وفات شو، 13 جمعې افغان ادبي بهیر یاد غونډه جوړه کړې وه. د غونډې په پیل کې دارواخه درد ژوندلیک ولوستل شو. ورپسې پیر محمد کاروان، یونس تنویر او جاوید اوربل دارواخه درد د شاعرۍ پر ځانګړنو خبرې وکړې. ویناوالو له رحمان بابا وروسته درد یوازینی شاعر وباله چې په خواصو او عوامو کې بې شمېره مینهوال درلودل. پروفیسر درد چې په پښتو او اردو ژبو شاعري کوله، اته شعري ټولګې خپرې شوې دي چې د ژوند په وروستیو کې بیا د دغو ټولو ټولګو شاعري په کلیات درد کې راټوله او خپره کړې وه. د افغانستان لرغونی اثار د جنوبی کوریا په دوهم ښار کې ننداره کیږي. د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د تړون له مخې د افغانستان لرغونی اثار د نوموړي هیواد په دوهم لوی ښار ګیون ګوجو کې نندارې ته وړاندې شول. د باختر اژانس د خبر له مخې د باختر خزانې دغه 231 قلم اثار چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د جنوبی کوریا په ملي موزیم کې 120,000 نندارچیانو لیدلي، را روانې دوه میاشتې به دغه اثار د ګیون ګوجو په موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي. یادوي چې د دې نندارتون 40% عواید، ټول لګښت او 125,000 امریکایي ډالر به د جنوبی کوریا له لوري افغانستان ته ورکول کیږي. له 2009 میلادي کال راهیسې دا په 12 هیواد کې د باختر خزانې د اثارو شلم نندارتون دی. افغان فلم ریاست ته د 150 میلیونو افغانیو په ارزښت وسایل او تجهیزات پیرودل شوي. د باختر اژانس ته خبر له مخې د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی د دغو وسایلو د تسلیمۍ پر مهال وویل، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغو وزارت له بودیجې څخه د 150 میلیونو افغانیو په ارزښت افغان فلم ریاست ته وسایل او تجهیزات پیرودل. له دغو وسایلو څخه به د سیریالونو او فلمونو په تولید کې کار واخیستل شي.
تیر کال په کوټه کې د یو درې ورځنی سیمینار په لړ کې د سپتمبر 28 د پښتو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شو. په سګنی سیمینار کې ویناوالو څرګنده کړه چې په پاکستان کې د پښتنو کلتور او ژبه د لمنځه تللو په حال کې دي او خوندي کولو ته یې اړتیا ده. نور حال له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
تیر کال چې د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې د 28 سپتمبر د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شوه، نو دا ورځ په کوټه او نورو پښتني سیمو کې هم په جشنونو او اتڼونو ولمانځل شوه. خو سږ کال د کوټې د وروستۍ خونړۍ پیښې له امله یوازې د سیمینارونو او غونډو په بڼه ولمانځل شوه. د کوټې پښتو اکیډمۍ لخوا په رابلل شوي سیمینار کې لیکوالو او پوهانو تر ډېره په پاکستان کې د پښتنو د کلتور پالنې په څنګ کې د پښتو ژبې د خوندي کېدا خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې که ژبه مو ژوندۍ پاته نسی نو کلتور به مو هم د مرګ شو مسی. پروفیسر محمد ایاز په دې اړه وویل،
ژبه او کلچر دا لازم او ملزوم دي، تر څو پورې ژبه موږ برسره کړې نه زموږ دا کلچر چې دی هغه ژوندی نسی پاتې کېدی. هغه کلتورونه ژوندی پاتې دي او د نړۍ پر مخ هغه خپل پیژندګلوي لري چې هغوی ژبه ژوندی ساتلې ده.
د پاکستان په هغو ښارونو کې چې پښتنو پکې خپله ژبه بایللې، په کلتوري لحاظ هم له خپل قامه پرې شوي دي. لیکوال خلیل اور وایي، پښتو چې په پاکستان کې د تعلیم او اقتصاد ژبه نه ده، ورځ تر بلې د اردو ژبې تر اغېز لاندې راځي او اوس یې خلک شمېر هم نه وایي.
دا وخت خدا زبه چې د داس موږ له لاس موږ له خلو ځخه روانه ده. موږ چې دا یو دوه درې وایو، دا اوس بیخي ګسره یو څوک هم نه وایي. په بازار کې وایي د دالو کیلو چې دی اوس په 250 دی، دا 250 ګسر د خلکو شه بجې دغسې دي. 11:30 بجې سوې، یولس نیم یو څوک هم نه وایي. په کورو کې که موږ پښتو نه وایو، دا زموږ کوچنیان چې په سکول کې اردو وایي، په ګلیو په محلو کې اردو بلوچي
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي، د بل هر کلتور په شمول د پښتنو په کلتور کې هم د مثبتو ارزښتونو ترڅنګ داسې شیان هم شته چې تر وخت تیر دی او بدلون ته یې اړتیا ده. په سیمینار کې ویناوالو وویل چې د پاکستان په سرکاري رسنیو او تعلیمي نصاب کې د نورو قومونو په شمول د پښتنو کلتور هم په منفي توګه انځور شوی دی. برکت شاه کاکړ وایي، د پاکستان په فلمونو او رسنیو کې د پښتنو سپکاوی کیږي.
پښتون سره ډول وړاندې کیږي د پښتنو کلچر، د پښتنو زبه، د پښتنو ایمیج. هغه زما په خیال چې تاسو تر موږ تر زر درما ښه خبره ده که د پاکستان ډرامې موږ وګورو، که موږ تیټرونه وګورو، که د 9 بجو څخه تر 11 بجو چې کومې دا د پنجابي ډکشن کې چې کوم پروګرامونه دوی کوي، په دې کې په پښتنو باندې چې کومې ملنډې وهل کېږي، په دغه موږ وګورو. خدا کې لیې سی ونیسی، بیا تر دا اوس آخري فلم چې جوړ شوی دی، په دغه کې هر یو په هر فلم کې ما خپله کتلی دي، د پښتنو د سپکاوي دپاره او د خلکو د خندولو لپاره دا کردارونه دوی یش دي.
د کوټه د پښتو اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف وویل په پښتونولي کې چې د پښتنو کوم ارزښتونه وو هغه په خوا د پښتنو د ژوند تیرولو یوه مثبت او ګټوره لاره وه، خو وایي اوس د سیاسي دسیسو له مخې د پښتنو مثبت ارزښتونه، ژبه او تاریخ له منځه وړل کېږي.
زموږ کلتور یو اجتماعي رنګ لرلی، په هغه کې زموږ غم، خوشحالي، د ژوند تیرېدلو طریقې دا در شامل وو، که په هغه کې همسایتوب وو، د همسایه احترام وو، په هغه کې پناه چا راوړل د پناه احترام وو، په هغه کې که واده وي د هغه د ګس کلي خوشحالي وله. اوس مختلف اړخونو زه دا کلتور ویل کېږي، که زده هم دا نشان روان دي چې زموږ کلتور و، زموږ انانه، زموږ تاریخ، زموږ ژبه له مابین وړي.
د بلوچستان د پوهنې وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي که هر څوک په هره بڼه غواړي چې د پښتنو کلتوري ارزښتونه له منځه یوسي، مخه به یې نیول کېږي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د پښتنو په کلتور یا ژبه ملنډې ووهي.
زموږ ټول لوړ انساني خویونه واکدار که په یوه نامه که په بل نامه څوک خرابوي، پر دې به ټینګ ولاړ یو، دا هوډ به کوو، د نن ورځې په مناسبت به کوو او دا به ساتو، دا پر مخ باندې بیایو. له هیچا سره نه په خپله بد کول غواړو، نه د چا له مذهب سره، نه د چا له رنګ سره، نه د چا له فکره سره، د ژبې په معنا له چا نفرت نه کوو. لیکن زما چې کوم شیان دي هغه ته به هیڅوک پاکارت نه ګوري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې سندیان، بلوڅان او پنجابیان هم په کال کې یوه ورځ د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي، خو د پښتنو د کلتور ورځ لاله کوټې او شاوخوا سیمو پرته په ټول پښتني وطن کې نه لمانځل کېږي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری هغه معیاري پروډکشنونه له سقوط سره مخ شوي چې د فلمونو د دوبلې او ژباړې په برخه کې فعالیتونه کول. دغو پروډکشنونو چې اووه کاله مخکې د هندي فلمونو د دوبلې په نیت کارونه پیل کړي وو، شمیر یې تر دې دمه شپږو ته رسیږي. نن سبا د دوو پروډکشنونو کار ولاړ دی. مالکان علت اقتصادي ستونزې بولي. نور الله کندهار از موږ همکار صادق رښتینی راکوي.
الارو جب تم مسکراتی ہو نا تمہارے گلابی گلابی رخسار تم تمہارے کے سرخ ہو جاتے بھائی.
وزادی انارو کلشتہ خانجا مستادا شایستہ بارکو گان
دلتا دا سہار پنم دا یو پروڈکشن کار کون کی دا یو ہندی فلم پش بارا بختی دوی کولای سي چې د پنځلو سورزو په جریان کې یو فلم له هندي څخه پښتو ته وژباړي او بیا تر 5000 افغانیو پرې خرڅولای سي. په دغه پروډکشنونو کې هندي او انګلیسي فلمونه او په دې وروستیو کې ترکی سریالونه دوبله کیږي.
چوټالا دی
ستړی مې سي ورینداري
ستړی مې سي چوټالا لسنګې.
دا دوبله سوي فلمونه او سریالونه ځکه بشمیره مینوال لري چې د سیمې لهجه او اصلاحات پکې کارول سوي دي. خو په دې وروستیو کې د فلمونو د دوبلې دغه کاروبار چې په لومړنیو درو کلونو کې بې شمېره مینهوال درلودل د سکوت په حالت کې دی. په تېرو اوو کلونو کې په کندهار کې شپږ پروډکشنونو فعالیت پیل کړ، خو دوی په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله بند شوي. د فلمونو د پښتو دوبلې د پروډکشنونو سره سره له پاکستان څخه په پېښوري لهجه ژباړل شوي فلمونه هم راځي، خو کیفیت یې ټیټه او د لهجوي ستونزو له امله مینوال کم دي.
دا شهنس خوسه که دا ټوله دنیا هم را غونډه شي نو ما د خپلې لیلا نه چرې هم نشي جدا کولی.
په کندهار کې د سهار پروډکشن مسؤل او ډایرکټر حیات الله کاکړ وایي چې د کاپی رایټ د اصولو نه مراد او د بې کیفیت ژباړل شوو فلمونو بې بندوباره بازار دوی ته زیان رسولی.
دوه کاله کېږي چې موږ فلمونه نه دي دوبله کړي. کاروبار یې ځینو بې کیفیته په نامه پروډکشنونه چې نه جواز لري او نه هم د دې کسانو دغه مسلک دی په نامه یوازې د پروډکشن نوم یې پرېښي، یو ځای دکان نیولی یا د کور په کوټه کې یې په یو خونه کې کمپیوټر ایښی، وایي دا مې پروډکشن دی او پروډکشن د دې په فکر یوازې او یوازې دوبلې ته وایي یا ژباړې ته وایي چې فلم و پښتو ته وژباړې دا ته دی پروډکشن وایي. حال دا چې د پروډکشن بیخي ډېر کارونه یې
از ما به کار وروره زه خپل مور پلا ته تر دعا کول د مخه په دې خاطر ته دعا وکوم. ستاسو
د معلوماتو لمخې د برېښنا دفتر او د ممثلینو د حق الزامې په ګډون د هر فلم د معیاري او با کیفیت دوبلې لګښت تر $100 پورې رسیږي، خو یو شمیر پروډکشنونه ان په وزر افغانۍ هم ژباړل شوي فلمونه په مارکیټ کې انحصاري خرڅوي. ممثلین او د پروډکشنونو مسؤلین وایي چې په مارکیټ کې کیفیت نه بلکې یوازې پښتو د ژباړې حالت په پام کې نیول کیږي.
کیفیت ته هیڅ پام نه کوي، بیا په ډېر ارزانه قیمت باندې دکاندارانو باندې خرڅوي، نو دغه د دې د بیا کیفیت و موږ ته ډیر زیان رسولی دی، ځکه د یو فلم دلته په 8000 افغانۍ باندې یو دکاندار ته ورکوي، او موږ فلم په 15000 افغانۍ باندې یو دکاندار ته ورکوو. نو دکانداران هم کیفیت ته نه ګوري، هغه وایي چې فقط پښتو ورسره ویل سوي ما ته ارزانه په لاس راسي چې زه پیسې ډېرې پر وګټم.
مخکې به په کندهار کې آن په تلویزیوني چینلونو کې په هندي او انګلیسي ژبه فلمونه خپرېدل، په داسې حال کې چې خلکو د هندي او انګلیسي سره به هېڅ بله تیا نه درلودل. په کندهار کې د تیاتر او سینما د برخې ممثلین تر ډېره د همدې فلمونو دوبله ترسره کوي، خو د ښځینه غږونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د سهار پروډکشن د ژباړې لارښود او ممثل قدرت الله کامران وایي دا ستونزې په هغه کچه نه دي لکه د تصویري سینمایي فعالیتونو مسلین چې ورسره مخ دي.
موږ ښځې تر ډېره پورې زړه نشي شکولی چې راووځي، بیخي تعلیم ته لا زړه نشي شکولی، څوک یې نه پرېږدي چې هغه ولاړ خپلې زده کړې وکړي. نو په تېره بیا چیرې رسنۍ ته پرېږدي امکان نه لري، خو بیا هم څه ناڅه ښځېنه وو چې زړه شکړی دی. مشکلات ډېر ورسره شته، د غږو په برخه کې هم ورسره لرو او د ښځو نشتون په برخه کې هم لرو.
زه څه درته وایم صاحبه، صاحبه
د کندهار د اطلاعات او کلتوري اسد د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 50 ممثلین د دوبلیا او سینما په چارو کې بوختي، خو کم امکانات دغه چارې د سکوت سره مخ کړي. د دغه ولایت ممثلینو له اطلاعات او کلتور وزارت څخه په وار وار غوښتي چې د سینمایي فعالیتونو او د تبلیغ د نندارې لپاره دي ځانګړي تالار او امکانات ورته برابر کړي، خو تر اوسه دا ګام نه دی اخیستل شوی.
افغان شاعر او لیکواله زینب سالک د څو کلونو راهیسې شعر لیکي او ژباړې کوي. تر دې دمه یې دوه کتابونه د ژباړو، یو د شعرونو دوه ټولګي، یوه د پښتو او بله د دری شعرونو چاپ شوي دي. اغلې سالک وایي یو ناول یې هم ډېره برخه ژباړلی، هغه به هم په نږدې راتلونکي کې چاپ کړي. زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
اغلی زینب سالک، لمړی د خپل ادبی فعالیتونو په اړه راته وای چې تاسو کوم ډول ادبی فعالیتونه کوي؟
ادبی فعالیتونه خو مثلا تاسو خپل ول ډیر ډګرونه لري، خو زه یوازې شعر لیکم او نثر لیکم، او په شاعری کې مې هم یو ټول غچاپ شوی دا په پښتو ژبه سپینی بڑن کې نومیږي، یو په فارسی ژبه چاپ شوی دا فرشتہ تصویر مارا میګرت، او نثر مې هم لیکلی، خو نثر مې لیکلی دی خو چاپ شوی نه دی، نثر مې ژباړې مې چاپ شوی دی. یو د جبران خلیل د ادبی ټوټو ټولګه ده، او یو د برټن رسل چې یو عالم مفکر فیلسوف د برطانی داغه د یو کتاب ژباړه ده د خوخی راز په نوم باندې ما چاپ کړی ده، دا مې چاپ شوی اثر دی. اوس هم په یو کتاب باندې کار کوم، دا کتاب ما په خوا ژباړلې تقریبا د نن نه 2012 یا دغه یو موده مخکې ما ژباړلې، هغه هم د جبران خلیل یو ناول دی، المصطفى، عربي کې نوم المصطفى دی. په خوا مې ژباړلې، خو بیا یو څه برخه رانه لا درک شو. اوس غواړم هغه کتاب بیرته، یو څه برخه را سره شته دی، یو څه چې نشته هغه به بیرته ان شاء الله په نږدې وختونو کې دا مکمل شي، بیرته مې کار په شروع کړه ان شاء الله، تاسو په لږ وخت کې ان شاء الله هغه وګورئ چاپ شي.
ډېر ښه. ډېرې ژباړې چې تاسو مال وستې د جبران خلیل، جبران ډېرې ژباړې کوي، ولې مو جبران خلیل جبران انتخاب کړی؟ او مثلا د هغه په نثر کې څه خصوصیات دي چې تاسو خپل ډېره علاقه لري چې هغه وژباړي؟
یو خدا ده چې جبران خلیل د خپلې زمانې او بلکې د عربي ژبې او د انګلیسي ژبې په دواړو ژبو هغه لیکل کړي، د هغې یو نوموتی او پیژندل شوی لیکوال دی چې د دنیا هرې ژبې ته د هغه لیکنې ژباړل شوي دي. بلکې تاسو خپله د هغه لیکنې ولولئ، د هغه په لیکنو کې د ژوند د هر اړخ دپاره یو څه شته. نو په همدې وجه باندې چونکې زم ادب د ژوند یوه برخه ګڼم، شاعري د ژوند یوه برخه ګڼم، نو د همدې له امله زه غواړم چې د جبران خلیل هغه کوم لیکنې او هغه کوم لیکنې چې ما ته خوند راکوي، هغه غواړم چې نور خپلو پښتنو لوستونکو ته وړاندې کړم چې هغوی هم ترې خوند واخلي.
ژباړه چې کوي، مثلا ژباړه خو هم ځانته ځینې اصول لري چې د هغې په چوکاټ کې به تاسو ژباړه وکوي، د ژباړې په جریان کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي او څه ډول ژباړه کوي؟ یعنې آزاده ژباړه کوي، هغه متن چې د مغسې کټ مټې را ژباړې څه رقم ده؟
زه غواړم په لومړي سر کې تاسو ته یو خبره وکړم، هغه دا چې زه کله د ژباړې به ما کولی یا کوم اوس هم، نو زه د یو لوی ستونزې سره چې مخ کېږم، هغه داسې ده چې زمونږ په پښتو ژبه کې د ځینو خبرو ځینو احساساتو او حتی د ځینو خارجي کلمو دپاره یا الفاظو دپاره پښتو الفاظ شته. نو لومړی خو به زه ستاسو د مایک له لارې په ټولو هغه ژبپوهانو باندې چې د پښتو ژبې دپاره کار کوي هغوی ښاغلونه به دا یوه هیله ولرم چې هغوی د کوښښ وکړي. یوازې دا نه چې هغوی غواړي چې پښتو سوچه کړي، دا هم سمه ده چې پښتو سوچه کړي، ولې یوه ژبه نه سوچه کېږي، بالکل نه سوچه کېږي، دا خو یو منلی حقیقت دی. زه د هغوی نه دا یوه هیله لرم چې هغوی په پښتو کې د ځینو خبرو دپاره چې هغه کله کله د یو احساس مثلا مونږ یې احساسو خو توري ورته نه لرو چې مونږ یې بیان کړو، د هغې دپاره او د ځینو ټکو دپاره دوی د کار وکړي او توري دې راوباسي او پښتو ژبه دې له دې اړخه غني کړي. اوس به راشو د ژباړې تخنیکي برخې ته. هر کار چې انسان کوي هغه خپل یو اصول لري، ژباړه هم دغسې د اصول لري. او مثلا ځینې ژباړونکي داسې دي چې هغوی صرف متن لولي او متن بېرته راخلي په پښتو ژبه لیکي، خو ځینې ژباړونکي چې هغوی یا ادب لوستی یا د ژبې دپاره د ژبې د ښکلا دپاره کار کوي، نو هغوی باید لکه مطلب مې دا نه دی چې هغوی دې متن بدل کړي، متن دې نه بدلوي، ولې په ښکلو الفاظو په ښایسته طریقه باندې دي دوی دا ژباړه په خپلو لوستونکو ته وړاندې کړي. زه دا نه وایم چې هغوی دې هغه دغه مات کړي، هغه چوکاټ دې مات کړي، د ژباړې متن دې راواخلي، ولې دا ضروري نه ده چې متن کې مثلا یو ځینې د الفاظ دي هغه مخکې وروسته شي او هغې سره جمله ښکلې کېدی شي. خیر دی ودي کې په دې باندې د ژباړې خوند هم نه خرابېږي او ته هغه ټیکنیک هغه کوم چې تخنیک دی د ژباړې هغه کوم چې اصول دی هغه هم نه ماتېږي.
یعنې دوی دې داسې وچه کلکه او پیکه ژباړه نه کوي، داسې رنګینې دې ورکړي الفاظو ته چې لوستونکي ته خوند واخلي.
بالکل، ځینې ژباړې مونږ لرو په پښتو ژبه کې هم دي او په نورو ژبو کې هم دي. که تاسو یې ولبلئ هېڅ په تاسو فکر نه کوي چې دا ژباړه ده. د ژباړې معنا دا نه ده چې ته هغه د هغې ژبې نه صرف ژبه بدله کړه، نه، ته پکې لوستونکو ته هغه خوند او رنګ هم را انتقال کړه کوم خوند او رنګ چې هغه په خپله ژبه کې لري. دې ته وایي ژباړه او د ژباړې اصول.
تاسو یادونه وکړه چې هم نثر لیکئ هم شعر لیکئ، کومه برخه درته ډېره خوندوره ده چې تاسو هغې نه ډېر خوند اخلئ؟
یو لیکوال چې هم شاعري او هم نثر لیکونکی، هغه دا نشي ویلی چې زما شعر ډېر خوښېږي که نثر، ځکه که یو فیلډ کې مثلا یو ژانر یې خوښېدی نو هغه بل ژانر کې بیا کار نه کو. نو چونکې زه ادب کې هم نثر لیکم هم شعر، نو دواړه مې خوښېږي او زه دا هیله لرم چې زما لوستونکي هم زما د نثر او د شعر دواړو نه خوند واخلي.
که د خپرونې په دې برخه کې ستاسو په خپله خواږه ژبه ستاسو یو غزل اورېدونکو ته وړاندې کړي نو ډېر به ښه شي.
مننه. دا یو غزل دی چې خیال زما لکه سروش دی ترنم کې هم خاموش دی، خیال زما لکه سروش دی ترنم کې هم خاموش دی، تصور می پجوټو دی حسن ستا باده فروش دی، رنگ پروره دی خکولا ده ژوند د زړه د بحر جوش دی، عقل فکر سرگردان دی روح ته وموندی مدهوش دی، سر ټیټه نکړی پختون دی خوستا خیال ته خود فروش دی، ابدی می تصور دی ازلی رنگ کی رو پوش دی، ستا رڼا ځان سره وړی زړه ژوندی دی خو بې هوش دی، ستا جلوشته چې موجودی و لمر له ګرده هم آغوش دی.
واه واه ډیر ښایسته، ډیره مننه. لکه څنګه چې اوریدونکي هم خبر دی ستاسو خاوند سالک صاحب لیکوال او شاعر دی، هغه تاسو سره څومره مثلا په ادبي برخه کې مرسته کوي؟ تاسو څومره د هغوی له شاعرۍ نه متاثر یې؟
تاسو اول مصطفی شاعر لیکوال دی، بلکې زه چې هغه د ادبیاتو یوه فاکولته ده زما د پاره، ما د هغه نه ډیره زده کړه کړې او اوس هم لګیا یم. ما په تیر کې مې هم ډیره زده کړه نه کړې ده، زه په راتلونکي کې هم هیله لرم چې زده کړه وکړم. او بل هغه ما ته کله کله وایي څومره ډیر کتابونه دي، ته کتابونه ولې نه لولې؟ زه بیا ورته وایم زه کتاب لوستلو ته اړتیا نه لرم، وایم کتاب خپله ما ته لګیا دی خبرې کوي. بیا هغه وایي نه، وایي زه غواړم چې ته کتاب ولولې. نو هغه چې هره خبره کوي تاسو باور وکړئ، هغه چې په عام ژوند کې خبرې کوي ما سره، زه څه فکر کوم که دا ادبیات په پوهنځي کې ولاړ دی استاد او خبرې کوي، دا عامې خبرې چې دي هغه هم هغه په یو ادبي او په ډېر یو تراشلي شکل سره کوي.
او څومره لاسار نه متاثر استه مثلا اثر الولی شاعری نور لیکنی ناولونه
نو اثر خو کدر تو ما مبالغه و یا خلک بل څه فکرونه کی چې دا څومره اثر چې دی دی زدا فکر کوم کدا ټول اثر یعنی زما دی د سی بیخی یعنی زپ کی جذب شوی ما یا ما دا اثر ځان کی جذب کړی دی ز ډیر مین لرم هتا باور بونه کی چې دا ډیر شیرونه زما په یاد وی دی ډیر او دا سینه د چې ما دا کتابونه یعنی لوستل دي ما تاسو ته مخکې ویل چې هغه خپل د یو شعر په شکل یا د یو نثر په شکل زما په مخ کې دی زه خپل ځان سره دا سوچ کوم زه فکر کوم چې زه اړتیا نه لرم چې یا کتاب ولولم یا مثلا نور زینو کې د ادبي مطالعه وکم بس ادبي مطالعه ما ته خپل لګیاي خبرې راته کوي
او تاسو چې لا وخت نه سالک صاحب سره ژوند کوي دې به شي چې تاسو هغه انګیزه واخلي یو نورم فعالیتونو ته ادامه ورکړي مثلا شعر ولیکي لیکوالي وکوي یا اړیو کوي هغه مو یو ډول تاثر اخیسته ده متاثر وي چې ادب نړۍ تراغلې ک مخکې لدینه چې سالک صاحب سره واده وکي هم ادبیت سره مومینه و
ما ادبیت لیکل چې شروع کړی دي هغه زه ډیره کوچنی وم چې ما شروع کړی ده چې بیا د مصطفی سره بلد شوم او هغه سره مې بلدیت پیدا ک بیا مې هم یو څه لیکل مګر بل اخر ورسته چې کله زه هغه سره یو ځای شوم یعنی مونږ چې کله واده وکړو اخر ورسته زخپل کمزوري وو او هغه خامې وو ته متوجي شوم په ادب کې چې زما په ادبیاتو کې زما په لیکنو زما په شاعرۍ کې څومره کمی او څومره کمزوري ده ما بالکل تاسو باور وکړئ چې ما غلی کل پرې خودل پتی خبره باغه ما نه خفه کېدم او تر اوسه پورې هغه ماته وي زه وایم چې زه یو ځل زده کړې مکمل کوم زه ادب وپیژنم شعر وپیژنم نثر وپیژنم چې نثر کوم اصول لري شاعري کوم اصول لري زه یو ځل وپیژنم زه هیله لرم چې زه بیا ډېر ښه لیکل وکم او اوس هم چې کوم لیکل کوم د زړه نازړې چې کله ورته وښایم زه زړه نازړې مې مدرتې کې به اوس ماته څومره خو هغه د هغوی ازمته چې زه فکر نکوم چې هغه د دې لپاره ما ته دغه شاعري کې خامی یا کمی نه راخی چې زه خفه نشم یا زړه مات نشم او څه خبرم دا راز غوي سره دی خو ډیر کم زینو کې د سیماته وای کنه چې دا د سی یاد د سی کې د سی کې چې ما هتا د شعر ظاهري جوړخ نه پیژن تر څو زه دوی سره یو ځای شوم اوس مې بيخي د شعر غ اصليت پیژن چې شعر اصلا څه دی او څنګه باید ولیکل شي
اغلی سالیک تاسو د خپل نثرونو یادونه وکړه چې ډیر نثرونه چې موږ باړلې د جبران خلیل جبران دینو که دغه مخو نثرونو له جملې نه یو نثر اوریدونکو ته وړاندې کیږي په خشي
سم دا غلی زبا دلته یو نثر دی دا غي عنوان دی د جوهر ارزښت دا به تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم د جوهر ارزښت د غروم لمن کې یو سړی اوسید له هغه سره د پخوا محل یو خپل مجسمه و هغه سرچپه په دیوال راځړولې وه او په ارزښت یې نه و خبر یوه ورځ د ښار یو اوسیدونکی هلته راغی لوستی او پوه سړی و هغه چې دا مجسمه ولیده نو له څښتن ځنې یې وپوښتل آیا تاسو دا مجسمه خرڅوئ غرني سړی چې دا واورېدل په خندا شو او ویې ویل دا تیږه به څوک واخلي ښاري ورته وویل د یوه درهم په بدل کې یې ماته راکړه غرنی سړی په دې سودا حق پک شو خو د هغه یې څه خپل درهم یې په جیب کې کېښود ښاري سړی مجسمه واخیسته او ښار ته لاړ څو میاشتې وروسته هغه غرانی سړی ښار ته لاړ د بازار په یوه کونج کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه هغه هم ورغی یو سړی په لوړ آواز داسې چیغې وهلې راشئ راشئ بې جوړې شهکار ګورئ یوه ارزښتناکه مجسمه چې په ټوله نړۍ کې ساری نشته د لیدلو لپاره یوازې دوه درهمه ورکړئ راشئ هلئ راشئ یوازې دوه درهمه غرانی سړی هم دوه درهمه ورکړل او د هغې ښکلې مجسمې ته لیدلو لپاره دننه لاړ چې څو میاشتې وړاندې د یوه درهم په بدل کې پلورلې وه
ډېره مننه اغلی سالک په دې وروستیو کلونو کې مثلا ډېرو مېرمنو د ادبیاتو په برخه کې فعالیتونه پیل کړي دي چې لوی مثال موږ د مېرمن ادبي بهیر فعالیتونه ښودلی شو تاسو په نظر مثلا د دوی فعالیتونه څنګه دي او د دوی کارکردګیانې څنګه ارزوي
مننه بالکل په دې اوسني وخت کې د الله فضل دی الحمدلله پښتو د هر اړخه غني شوې ژبه ده ان شاء الله غني کیدونکې ژبه ده او لکه تاسو څنګه وویل مېرمن ادبي بهیر په نوم باندې چې ټولنه جوړه شوې ده مېرمنو د شاعر او د لیکوالو مېرمنو د یو ځای کېدو لپاره دا یو ښه ځای دی او یو ښه ټولنه ده په دې کې د دوی ادب ارتقا کوي بې شکه چې د په اوس وخت کې لیکوال او شاعران په پښتو کې ډېرې دي په هغه زمانه کې چې موږ شاعري کوله درې څلور داسې لیکوالان وي چې په هغې وخت کې دوی شاعري کوله خو اوس ماشاءالله ډېرې دي او د دوی شاعري تر یو حده خام ده خو زه هیله لرم چې نور هم پرمختګ وکړي دوی مطالعه وکړي د ښو شاعرانو شعرونه ولولي یوازې د شاعرۍ دپاره د شعر شعرونو کتابونه لسل نه ضرور اغوی باید ادبیات مطالعه کی د ادبیات اصول مطالعه کی نور نړیوال ادب ولولي او یوازې په دې اکتفا نه کوي چې اوسو پنځه شپږو کسانو مثلا په فیسبوک کې دوی ته لایکونه ورکړي مثلا واه واه ورته وکړو زبردست غزل دی او ښه غزل دی بس دوی دې په دې نه باندې اکتفا نه کوي دوی دې د نور پرمختګ لپاره او د نور لاسته راوړنو لپاره کار وکړي او زه هیله لرم چې دوی به یې وکړي انشاءالله او زه خوشحاله یم چې په اوس وخت کې دومره ډېرې ښځینه شاعرانې دي او الله دې نور هم ډېرې کړي
مثلا ځینې زموږ خویندې چې نوې ادب دنیا ته راځي دوی خو طبعا ضرورت لري چې مثلا لکه تاسو غوندې میرمنو سره چې لږ تجربه لري کتابونه چاپ شوي دي کینی او دوی آثار مطالعه کړي دوی مثلا هغه ځینې تجربې چې دوی لري هغوی سره شریکې کړي تاسو کله مثلا داسې نه دي غوښتي چې میرمن بهیر ته لاړ شي خپلې تجربې چې لري دوی سره شریکې کړي داسې اراده لري کله لاړ شي یا کله تللی یاستئ
تر اوسه خو زه په داسې غونډو کې ما ګډون نه دی کړی او په آینده کې هیله لرم چې لاړ شم خو ځینې مصروفیتونه دي او ځینې بوختیاوې دي چې زه نشم کولی د هغې بوختیاو له امله دوی سره کینم یا خبرې ورسره نه کوم په هر صورت که هر څوک غواړي چې مشوره واخلي یا مثلا وغواړي په دې اړه باندې چې د خپل شعر په باره کې زما نظر واخلي نو زه اکاونټ لرم همدارنګه اوس خو داسې نړۍ ده چې څوک پټ نه شي پاتې کېدلی د اړیکو ډېرې لارې شته دی هغوی کولی شي ما سره اړیکه ونیسي خو په هر صورت زه بیا هم د خویندو نه دا هیله لرم چې دا هیله دې نه لري چې زه به بې ځایه د دوی یا تعریف وکړم یا څنګه هغه کمې برخې چې د دوی په ادب کې یا د دوی په لیکوالۍ کې یا د دوی په شاعرۍ کې کمزوري دي باید هغه دوی ته په ګوته شي او د هغې د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي
اغلی زینب سالک ډېره زیاته مننه
هم مننه چې موږ ته موقع راکړ
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
د نوم په ارتباط مخای ډیر څه اوریدلې وي ارواپوهان وایي ښه او غوره نوم د انسان پر شخصیت مثبت اغیز لري همداراز بله خبره چې اخلاقي حکم دی هغه دا ده چې له کومو کسانو سره چې راشه درشه لرو یو ځای کار ورسره کوو یا مو دوستان آشنایان ملګري او ګاونډیان دي د هغوی نومونه باید سم یاد کړو او په سم شکل یې ادا کړو په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه جبارخیل راوروي استاد خپل شاګرد ته د نوم د یادولو سپارښتنه کوي تاسو یې واورئ سپارښتنه یې جالبه تشبیه کړې ده
ممتاز شاگرد په ورستي امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایا او په خوشحالۍ پاتې خو استاد کیناو یو بل سوال یې ورنه وکړ هغه ښځه څه نومیږي چې هر سهار ستاسي صنف پاکوي ممتاز شاگرد وویل استاده له ما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه زه تیار یم چې ستا ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم مګر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپړاسۍ نوم زده کړم استاد ورته وویل د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سر و کار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفت یې بولو بیروح بدن وګڼه او بیروح بدن که د معشوقې هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی شاگرد په مخ اوه کرامات شوې استاد ته وویل زونو د دا دومره ډیرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم استاد وویل نه تا ډیر زحمتونه وایستل او تر هر چا ښایسته بت دی جوړ کړ خو اوس چې رخصتی کې ساپ کې پوکړه او هغه چپړاسۍ مه هېروه چې هر سهار یې ستا د درس کوټه پاکه کړه
عزتمنه اوریدونکو تیر ادبی باس مو د کنایې په اړه وو نن ډاکټر صاحب درمل د اسامیزی په باره کې راته غږیږي اسامیزی د شلمې پیړۍ له پایله په ادبیاتو کې مهم باس دی او ادیبان ډېره توجه ورته کوي اسامیزی څه ته وایي ښاغلی درمل دا پوښتنه داسې ځوابوي
هیستمیزی د پنځو حواسو ګډولو ته وایي. دې ته په انګلیسي کې سین استیزیا وایي. سین یو ځای کولو ته وایي، دوه شیان چې سره یو ځای شي، یو استیزیا حس یا حواس. موږ په نارمل ژوند کې یا عادي ژوند کې د محیط سره د خپلو پنځو حواسو په واسطه تړلي یو. د سترګو په واسطه شیان وینو، په پوزه بویونه بوی کوو، د ژبې په واسطه څکه کوو، په غوږونو اورو، او د پوستکي یا لاسونو په واسطه لمس کوو. کله کله داسې شي چې شاعران یا عوام خلک د دغو پنځو حواسو کار د یوه بل ته وسپاري. دا یوازې په شاعرۍ کې نه دی، موږ تاسې په عامیانه ژبې کې هم زموږ خلک وایي چې پلانۍ ډېرې خوږې خبرې کوي، یا وایي پلانۍ ډېره نمکینه څیره لري، یا وایي د پلانۍ سندرغاړي ډېر پوست او نرم آواز دی. که دې خبرو ته پام وکړو، موږ چې کله وایو پلانۍ خوږې خبرې کوي، خبرې اورېدل کېږي. دلته د خوږوالي صفت د ژبې په واسطه خبرې څکل شوي، هغه شی چې د اورېدو دی څکل شوی دی. کله چې وایو چې پلانۍ نمکینه څیره لري، د لیدو شی څکل شوی. دغسې یو حس په بل باندې ګډول یا د یو حس نه د بل دنده اخیستل، دې ته حسمیزي یا سینستیزیا وایي. په نرمل ژوند کې هم دا ممکنه ده چې موږ د یو حس نه د بل کار واخلو. مثلا هغه ماحول چې موږ تاسې په شپه کې ناست وو، او زموږ تاسې قلم ورک وي، برق نه وي، موږ تاسې په میز باندې لاس وایو، په کمپیوټر لاس لګېږي، قلم مو په کتاب لاس لګېږي، او اخر مو چې په قلم یا پنسل باندې لاس ولګېږي، موږ تاسې وایو چې دا خپله ورکه مو پیدا کړه. په دې ځای کې موږ تاسې قلم د سترګو په واسطه نه وینو، بلکې د لمس په واسطه وینو. دغسې د حواسو ګډون یا په یو بل کې امیزش ته حسمیزي یا سینستیزیا وایي. زمونږ په ادبیاتو کې، خصوصا په فولکلوري ادبیاتو کې پخوا هم وو، ځینې خلک چون دا ژبه موږ تاسې ډېره وایو او خپله ژبه مو ځینې ورته متوجه کړو، که ځینې وخت دغه ترکیبونه نور ژبو ته وژباړو، ممکنه وایي ډېر حیران کړي. همدغه وو چې زمونږ یوه مشهوره لنډۍ چې سپوږمۍ کړنګ وه راخیجه، یار مې د ګلو لوکوي ګوتې ریبینا، کله چې انګریزي ته ژباړل شوي، انګریز کرکتونکي حیران کړي چې د سپوږمۍ کړنګ وهل څه مانا. او بیا هغوی د تشریح کړي چې دا سینستیزیا او حسمیزي ده، ځکه چې د سپوږمۍ کړنګ وهل دلته د سترګو په واسطه لیدل کېږي. کله چې سپوږمۍ راخیجي، ناڅاپه د هغې رڼا راغورځېږي، او دلته لیدل اوریدل شوي دي. زمونږ په شاعرۍ کې هم، خصوصا هغه شاعران چې د هندي سبک سره یو څه رابطه لري، ډېر ترکیبونه شته چې هغوی حسمیزي پکې شوي. خصوصا هغه غزلونه چې کله یې په ردیفونو کې د حواسو څخه یو راوړل شوي، مثلا که موږ وایو چې ګورم په ردیف کې یا اورم، دغسې ردیفونه راوړل شي په شعر کې، بیا د شعر ټوله فضا یا زمینه دې ته برابرېږي چې حسمیزي ته لاره پکې جوړ شي. مثلا د استاد پسرلي ډېرې غزلونه دي چې په هغو کې اورم ردیف دی. په یو غزل کې وایي چې اخیر عشق دومره حساس کړم چې ناز یې اورم، که په رخسار یې رنگ هم مالوزی پرواز یې اورم. دلته د ناز اورېدل، ناز د لیدلو شی دی. کله چې څوک ناز کوي، هغه لیدل کېږي، خو چون ردیف د اورېدو سره تعلق لري، نو حسمیزي پکې شوی او د لیدو شی اورېدل شوی دی. یا ستاسو په یو شعر کې داسې راځي چې د لمس په نامه یو شعر دی: له کروندې راغلم، ستا خندا مې لمس کړه، له اوبو سره روانه وه. خندا لیدل کېږي یا اورېدل کېږي؟ یعنی خندا چا نه دی لمس کړي، دلته خندا ته وجود ورکړل شوی او د لمس وړ ګرځول شوی دی. دا په ادبیاتو کې حسمیزي بلل کېږي. د کروند سیمې شعر دی چې: جام خالي دی، ساقي نشته، بس ورونه خو بس خو، د وړو ستورو په جام کې سحرونه خو بس خو، د لقمان پته د ورکه او دردونه هم خمار دي، غلي غلي راته وایي، پر هرونه خو بس خو. په دې شعر کې په ردیف کې سکل راغلی دي، او دغسې شیان هم سکل شوي دي چې هغه اصلا د سکلو سره تعلق نه لري. مثلا ورونه سکل، تندرونه سکل، ځیګرونه سکل، او دا ټول د حسمیزۍ ته لاره غوره کړې ده. د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې: پسرلیه نه اوري غوږونه پوست آواز د نګهت، مګر فرمان یې د لیمو هم په لیمو واوري څوک. په دې بیت کې دوه حسمیزۍ شوي دي. اول په اوله مصره کې وایي چې: پسرلیه نه اوري غوږونه پوست آواز د نګهت، یعنی د نګهت پوست آواز اواز اوریدل کېږي، خو دلته پوستوالی مو سره غوټ شوی، مګر فرمان یې د لیمو هم په لیمو واوري څوک. او په لیمو باندې موږ لیدل کېو، او دلته اواز ورباندې اوریدل شوی دی. د حسمیزۍ مسله یوازې په ادبیاتو کې نه مطرح، کله کله په دینی متونو کې هم ډېر راغلی، او دا په دینی متونو کې د اشاعره او د معتزله ترمنځ یو مهم اختلاف دی. معتزله چې دین ته د منطق او د عقل د نظر ګوري، کله کله وایي چې د یو هیڅ کار د بل نه نشي اخیستی. د شیانو ترمنځ د علت او معلول قوانین دي. پوزه باید بویونه حس کی، ژبه باید ذائقه د ذائقي کړو کې، غوږونه باید وزونه ووري. دوی وایي دا منطقي نه ده چې یو حس کار دی بل نه وخلو. خو اشاعره ورته وایي چې دا عادت الله ډول یو کیسه ده. موږ او تاسو د اول نه لیدلی عادت شوی یو چې ورس وزول کوي، یو شی چې پورته لوړ شي هغه بزمکه ته غورديږي. خو که خدای په کوم وړي دا کیسه بدلیدایم شي. دوی وایي مثلا د ابراهیم علیه السلام پیخه او معراج ته د خطو کیسه، دوی مثال ورکوي چې یو شی چې پورته پرتوب چې باید راوغورځي. خو د معراج په کیسه کې داسې نه کیږي، یا ور باید سوزول وکړي، خو د ابراهیم علیه السلام په کیسه کې داسې نه کیږي. د دوی منطق دا دی چې که چېرې خدای په کوم وړي دا عادت الله بدلولی هم شي، یعنی د سترګو نه د غوږونو کار اخیستلی شي، د غوږونو نه د سترګو کار اخیستلی شي. او دوی یو مثال د لامسی د هیڅ په باره کې مرکوي چې مثلا د بصری قوه په سترګو کې ده، د شامی په پوزه کې ده، د ذائقي په ژبه کې ده، او د سامی په غوږونو کې ده. خو د لامسی هیڅ په ټول وجود کې خور ده، مګر مونږ باندې چې په تندي باندې څوک لوس کې دي لمس کوي، د لاس په واسطه لمس کوي، د پښې په واسطه لمس کوي. خو دا خبره په خپله هم د طبابت د نظر یو مشکل لري. هغه مشکل دا ده چې پوستکی په وجود کې د یو غړي په توګه ده، او دا لمس یوازې غړي وسوب کوي.
ډاکټر صاحب، زه اکثره ځوانان وینم چې کله له دغسې مسایلو سره، لکه تاسو چې مثالونه ورکړو، مخصي بېله دي چې هغه باریکیو ته متوجه سي او هغه اسامیزي ته متوجه سي. اکثره وخت وایي چې دا شعر بې معنی دی، بې مفهومه دی. اسامیزي په پانتون کې تدریسي که نه تدریسي؟
دا لومړی ځل په شلمې پیړۍ کې په غربي ادبیاتو کې د اسامیزي بحثونه پیل شوي، نوي بحثونه دي. خو لکه ما چې مخکې د اشاعره او د معتزله خبره وکړه، دویم بحثونه ورباندې کړي، مګر دوی د ادبیاتو د لحاظ نه دي ورباندې، د دینی منطق د لحاظ ورباندې کړي دي. او بیا وروسته دا بحثونه د غرب نه فارسي ادبیاتو ته راغلي، او فارسي ادبیاتو نه زموږ ځینو کرکتونکو هم اشاره ورته کړي. په پښتو کې پخوا هم اشاره ورته شوې، نوي نه دي ډېر. خو البته د پوهنتون نوټونو ته تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. په پوهنتون کې یک کېږي هم. اول مشکل خو دا دی چې دوی د کټګورایزیشن په مشکل کې دي چې کومه برخه کې دا مطالعه کی. او بل خبره دا ده چې چون دغه کتابونه په خول کې شوي په پنتون کې، او نوې بحثونه ډېر نه دي داخل شوي، ځکه د هیسمیزي بحث هم اوس پورې په دې کتابونو کې نه دی لیدلی. هیسمیزي استتیکي یا ښکلاییزه فلسفه دا ده. په یو شعر کې چې کله شاعر د یوې پدیدې په اړه خپل عاطفي عکس العمل راسره شریکوي، موږ د شیانو په اړه محدود صفتونه لرو. مثلا موږ وایو چې د یو آواز په اړه، آواز ټیټ دی، آواز جګ دی، آواز بم دی، آواز زیر دی. د آواز په اړه تقریبا فزیکي خبرې کوو، یا هغه صفتونه د آواز سره تړو چې په ټولنه کې شته، یا مخکې موږ اورېدلي دي د آواز په اړه. مګر که د یو آواز سره زموږ یو شدید عاطفي اړیکې وي، دغه اړیکه څنګه څرګندوو؟ اوس که زه وایم د یو چا آواز لوړ دی، د یو چا آواز ټیټ دی، د یو چا آواز زیر دی، د یو چا آواز بم دی، دې سره فزیکي برخورد تړلی دی. د آواز په اړه زه فزیکي معلومات ورکوم، هغه معلومات چې فزیک وی دی صوت پړه، مګر دی اوس پړه زما عاطفي برداشت شي. کله چې غواړو چې دی په دې پړه خپل عاطفي برداشت سرګند کو، خبره هي سمېږي. دي مثلا مونږ وایو چې دی پلانیا واز ډیر خوګ دی، یا کارون چې وایي چې خپل بکړه مستا واس کو ملې دمر په مخه دی لګیدل. یعنی دی اوس پړه کله چې دی اوس پړه هي سمېږي، وشو اوس ولیدل شي، جسم ورکړي شي، بیا غا لمس شي او خپل شي. د دې مطلب دا دی چې شاعر دی اوس ډیر شدید عاطفي تړون لري. نو په ادبیاتو کې کله چې شاعران یا ادیبان غواړي چې د یوې پدیدې په اړه، د یو آواز په اړه، د یوې پدیدې په اړه چې لیدل کېږي یا بوی کېږي یا څکل کېږي، د هغې په اړه شدید عاطفي عکس العمل وښيي، بیا کېدای شي دا د خپلو نارمل حواسو نه جدا کړي او هیسمیزي ورباندې وکړي. ځینې کره کتونکي وایي چې هیسمیزي چې دی د کنایې له ډلې څخه دی، او ځینې وایي د استعارې په بخش کې راځي. زما د نظره هیسمیزي خپله د استعارې یوه ډله ده. مثلا موږ چې وایو چې ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي، شین توتیا مې شکرې مې خوراک دي، دلته مو خبرې د شکرو سره تشبیه کړي. د دې مطلب دا دی چې په زړه کې مو دغه خبرې د بورې سره یا د بل خوږ شي سره تشبیه کړي، بیا مو د هغو یو خاص شخصیت خوګوالی خبر او تور کړي مشابهش دا مشابه به نشا دا موږ د استعاری په تعریف کې وویل نو ځینې خلک او کرکتون کې وایي چې سمیزي د استعاری په ډل کې راځي او کله کله ځینې کرکتون کې په بادی کې مطالعه کوي ځینې په بیان کې د تخیلي بحثونو په برخه کې مطالعه کوي خو څرنګه چې سمیزي د تخیل زیږنده ده او کله چې یو حس د بل په ځای کریږي شاعر په زړه کې هغه تشبیه کړی وي د یو بل شي سره ځکه نو موږ د دې لحاظ د تخیل په برخه کې مطالعه کړل او د استعارې د ډلې څخه حسابېږي.
ډاکټر صاحب په تخیل پورې تړلي ځینې مسایلو باندې موږ خبرې وکړې داسې بل څه هم چې په همدغه کټګوري کې شامل وي پاته دي کنه دي
په تخیل پورې اړوند بحثونه لا ډېر پاتې دي. موږ په پخوانیو بحثونو کې د اول متخیل معرفي کړې بیا مو د هغه ځینې برخې تشبیه استعاره کنایه ځینې نور بحثونه لکه حسمیزي پاراډاکس استوره سمبول هم د تخیل په برخه کې راځي ځکه دغه هم هغه پدیدې دي چې د تخیل په مرسته جوړیږي او خیال جوړوي. نو په راتلونکو بحثونو کې به موږ په پاراډاکس او سمبول او استوره باندې بحثونه ولرو.
دغه نوي مسایل چې په نړیوال ادب کې مطرح دي او مهم دی او غوی اهمیت ورکوي دا ډیر سوی دی د دوه شاملې دل د پانتون په تدریسي کتابونو کې څومره ضروری
په خوانه کر کتنه چې هغه د عربي بدیو بیان او فنونو په بنسټ باندې کړه او خلای زیتلې مغه وي چون په نورې دنیا کې په هر برخه کې ریسرچ او سړنه کیږي د ادبیاتو د تللو لپاره خصوصا د هنري ادبیاتو د تللو لپاره ځینې نوي فکټورونه او نوي تللي هم جوړ شوي دي چې په هغو کې حسمیزي پاراډاکس سمبولونه او استوري هم شامل دي او د دې سره زموږ د شاعرانو د مطالعې صاحب پراخ شوې ده غربي ادبیاتو ته او نور نړیوالو ادبیاتو ته هم لاسرسی لري. اوس ډېر خلک دوی چې په نور نړۍ کې هغه میکانیزمونه چې نوي کارونه اخیستل کېږي لکه ما یادونه وکړه د دوی په شاعرۍ کې هم شته. نو د دې شاعرۍ د دغه نوي شاعرۍ د تشریح لپاره موږ مجبور یو چې دغه نوي ارزښتونه او نوي ښکلاییز فکټورونه هم تشریح کړو. دغه زموږ په ادبیاتو کې پخوا هم مثلا تاسې د بیدل په شاعرۍ یا د هندي سبک نور شاعرۍ باندې چې کله بحث شوی په دوی کې د حصه مزه پراډکسونه او استوري او سمبولونه زمونږ خپل په پښتو ادبیاتو کې په ولسي ادبیاتو کې زخ ډېر مندلې خو دا چا تشریح کړی نه دی چې دغه هم یو حسن دی په ادبیاتو کې او کوم حسن دی. یو خدا چې د دې لپاره موږ مناسب ټرمینالوژي نه لرله علم چې کله رامنځته کېږي اول وایي د ټرمینالوژي ورته جوړ شي کله چې په غرب کې د دې لپاره ټرمینالوژي جوړه شوه هغوی خپل ادبیات هم ورباندې تشریح کړل. اوس زموږ د ادبیاتو ځینې هغه پټ ګوټونه هم تشریح کېدای شي چې پخوانیو هغو ادیبانو یا کره کتونکو چې عربي کره کتنه او فنونی کارول د هغو سره د تلی نه وي. نو زه فکر کوم چې دغه نوې تلی هم د ادبیاتو محصلانو ته ډېره ګټه کوي هم زموږ پخواني ادبیات ورباندې تشریح کېدای شي د هغوی ښکلاییزه څېړنه ورباندې کېدای شي هم خصوصا د نوې شاعري چې ډېر خلک د دې له امله چې دوی د نوو ښکلاییز ورزښتونو یا د نوو جمالیاتي معیارونو سره نه دي بلد د ادبیاتو دوی ته بمانا ښکاري. د دې علت دا ده چې هغه معیارونه موږ نه دي معرفي کړي او دا باید ورو ورو معرفي شي او د دې لحاظه دغه شاعري چې په دې نوي سټایل کې کېږي یا په نوو سمپونو کې کېږي او په نوو تصویرونو کې کېږي د دې د تشریح دپاره مې یوه لاره برابره شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر.
ډېره مننه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو